درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج مل اند طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې حال درکو. نن د دې جرګې څلورمه ورځ ده او پکې د کمیټو پریکړې او د باسون نتایج په عمومي غونډه کې شریکېږي. خو تر هر څه مخکې راځئ چې خبرونه واورو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیافی ترڅو چې ټول موافق نوي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه خبره نکړي. د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د بهرنیو ځواکونو او افغان ځواکونو په ګډو هوایي او ځمکني عملیاتو کې د کوټه شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وچل شوی او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوی چارواکي په شمالي لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلې سي څارن لپاره له یو سیستم څخه کار اخلي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغه چې د جرګې ټول غړي پرې سلا شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه شي. ښاغلی سیاف نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د کاري کمیټو غړو ته وویل:
موږ د ځان نه کومه حنجره نه لرو، نن د ازمن حنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن حنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د جرګې نه بیرون نه باسو.
خاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوي کمپاین نه کوي، بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړی ده. طالبانو هم دا مشورتي جرګه توتیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر مسئلو خبرې وشوې. د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسئله کې د مثبت رول پر لوبولو هم ټینګار وکړ. دا جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له دوهم نمبر مشر سره کتلي دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د افغان کمانډوي ځواکونو په عملیاتو کې د کوټه شورا د دوه غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د غزنی د والي وایان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل:
د واغز ولسوالۍ د ملک خیل په سیمه کې د ملا ادریس د سرې قطې د ډلګیو مشر زیړګل مشهور په فیاض باندې او د کوټې د شورا د اقتصاد د کمیسیون دوه مهم غړي او وطنه بهرني اتباع چې مجموع کې لس تنه وسلوال کې دا وژل شوي دي. او دغه راز د مقر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سنګاسي کې چې کوم برید ترسره شوی دی هلته هم 15 وسلوال له منځه تللي دي.
د وسلوالو طالبانو وایان سبیح الله مجاهد بیا د طالب وسلوالو د وشل کېدو خبره نه مني. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه یوازې د عامو خلکو پر کورونو چاپی وهلی دی. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندرګي کې د جدي بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کشتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار ویل چې د هپینس یو له کشتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلې او کنټرول یې له لاسه ورکړی و دوی د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړې وه. دا پیښه د جدي جنوب لور ته په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد چارواکو په حواله ویلي چې د دې کشتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرویشت ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټریکر وپاڼه چې په نړۍ کې د کشتیو حرکات څاري اټکل کوي چې د کشتۍ 1,200,000 بیرله اومه تیل لیږدول. دا بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي چې نوی چارواکي په شمال لویدیز ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ډلې سي څارنې لپاره له یو خاص سیستم څخه استفاده کوي. هیومن رائټس واچ وایي چې نوی مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو د هغوی د تحقیق او زنداني کولو لپاره کار اخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی وایي د چین حکومت د دې سیستم لاره په شینجیان کې ل عادي وګړو هم پلټنه کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم شي. هیومن رایټس واچ وایي د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو تلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم تر کنټرول او څارنې لاندې دی. د چین په شینجیانګ ولایت کې د اویغور اقلیت په ګډون شاوخوا 14 میلیونه مسلمانان اوسیږي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسله به د ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا ژور کړي. د عدلي وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې د بنن د استازو جرګې چې ډیموکراټان پرې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي، ځکه د خبرو له چوکاټ سره موافق نه ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري، خبرونه مو واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او اوریدلی شئ. دا د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف ته چې نن د دې جرګې په د غونډې په فایل کې ټینګار وکړ چې د پریکړې به د هیچا په پلوۍ نه وي، بلکې د جرګې د ګډونوالو غږ به وي. د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې تازه حال درکو. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو خبر ورکوي. له افغانستان څخه به د ځینو نورو مسلو په اړه رپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکي دي. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه هم مهیار وي. د سولې مشورتي جرګه نن هم په کابل کې روانه ده. دا د دې جرګې څلورم ورځ ده او د پخواني پلان له مخې باید نن د دې جرګې خبرې راټولې شوې او پریکړې اعلان شوې وي، خو ویل کېږي چې نن د جرګې بیلابیلې کمیټې په عمومي غونډه کې رپورټونه اوري او زیاترو یې خپل رپورټونه اورولي دي. دا چې جرګه به کله په عمومي پریکړو باندې بریالی شي او کله به پای ته رسیږي او په نننۍ غونډه کې د کمیټو په رپورټونو کې او د کمیټو د بحثونو په پایلو کې کوم ټکو ته اشاره شوې وه، په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړي. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو نه اورو.
مننه ان صاحب، ډیره زیاته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن له سهاره د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو د بحثونو پایلې شریکي کې د دغه کمیټو د مسولینو لوري یو 50 کمیټې دي. هرې کمیټې ته 15 دقیقې وخت ورکول کېږي تر څو خپل د بحثونو پایله اعلان کړي. تر ډیره په دې بحثونو کې له طالبانو سره د اوربند حکومت او د طالبان ترمنځ د اوربند مسله یادېږي چې باید ژر تر ژره اوربند اعلان شي. همداراز له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت نه غوښتنه پکې تر ډیره وشو چې د طالبانو روا غوښتنې دي ومني. د طالبانو مشران باید د دوی په وینا باندې چې له تور لیست نه وویستل شي. همداراز د سولې په پروسه کې باید د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنو ساتل چې د ښځو حقونه پکې راځي او د افغانستان د اساسي اساسی قانون باید وای چې دوی وای چې معاملې باید په اساسی قانون باندې ونشي، خو دوی وای په یو شمیر مادو کې چې د سولې په وړاندې باندې خند جوړیږي باید تعدیل پکې رامنځته شي. دوی همداراز دا غوښتنه هم تر ډیره وشوه د دې کمیټو په د بحثونو په پایله کې چې مذاکره کوونکي پلاوی له طالبانو سره غوي باید دغه پلاوی باید له جرګې نه وټاکل شي او دغه پلاوی باید ملي پلاوی وي، ټول بیلابیل اړخونه پکې برخه واخلي. په بین الافغاني خبرو باندې نن ډیر زیات ټینګار شو چې باید پایل شي د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ. همداراز په دې کمیټو باسونه لا هم جریان لري، سهار پیل شوی دي، تر دې دمه لا جریان لري او تمه خودل شوی ده چې د ورځې تر پایه به دوی دغه د باسونو پایلې بل اخره پای تر سیږي او سبا به د جرګي عمومي اعلامیه خبريږي. سار چې کله دا پروګرام پیلې ده د مشورتي جرګي مشر عبدالرب رسول سیاف په خپل خبرو کې د جرګي ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټول غوښتنې منل کیږي، د دوی غوښتنو ته په اعلامیه کې ځای ورکول کیږي او هغه اعلامیه به خبريږي چې بل اخره د ټولو کمیټو د مسولینو او د ټولو کمیټو د غړو نظریات پکې شامل وي او د دوی ټول په هوکړو کې لاغې نو وروسته به د دغه جرګي وروستي اعلامیه خبريږي.
دریجه نبري حمایت از کس جمع شوه، نبري پشتیبانی از کس جمع شوه و نبری کمپین کردن برای کدام نفر مشخص در ایجا جمع شده. دست فکر بکش از من رک ستاس و غکت من دیزان نکو من هنجره نلر من دست من هنجره تاز و تسلیم ده ستاس و دپاره با دست من هنجره با ستاس و دپاره یا لارسپیکر بید لذان من هیت شکل ده جرگه نبیرون نباسو.
خغلی سیاف د جرګي غړو ته دا هم ویل چې هیڅ څوک نشي کولای خپل نظریات پر تاسې باندې تحمیل کی، که څه هم انسب ټاکل شوی د سیو چې دغه جرګه به نن د پنځشنبې په ورځ باندې به ورستي ورځ وی پایته ورسیږي، خو تیر ورځ د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی ویل چې د جرګي په کاري محل ویش کې اوس ځند 100 ساعتونو ځند د دې لامل شو چې شاید جرګه یو یا نیمه ورځ نور وغځیګنن چې کله سیاف خبرې کولی په خبرو کې ویل چې د جرګي اورستۍ اعلامیه پریکړلیک باغ د جمعې په ورځ باندې به وړاندې کیږي، جوړیږي باغ به شریکیږي، نو معلومیږي داسې چې جرګه به بل اخره سبا د جمعې په ورځ باندې پای ته رسیدي کې خپل هغه اورستۍ د جرګي غنه چوړ به شریکیږي. بلی انسب
ډیر زیاته مننه کوو اکرم الله اکرام چې له کابل نه د مشورتي لوی جرګي د څلورمې ورځې حال راکو. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان دفاع وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد د ډلې د مشر مسعود اظهر د شاملولو هرکلی کړی. د دې وزارت ویان قیس منګل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جیش محمد ډلې د افغانستان په ځینو حملو کې لاس درلود. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې د پاکستان د جیش محمد وسلوال ډلې مشر مسعود اظهر شاملول به د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د دغه وزارت وین قیس منګل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مسعود اظهر نه یوازې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس درلود بلکې د سیمې امنیت هم ګواښ و.
جیش محمد تور لیست راغلی دی. افغانستان کې په بعضو ولایتو کې دی دغه توریستي عملات اجرا کړی دی، نو په دې هکله چې دا د لیست راغی د ډېر ښه کار وشه، دا ډېر ښه شوی دی. جدي په دې شبکې کې د توریستي په ډلو کې حساب شول. په افغانستان کې دوی فعالیتونه په دې هکله چې دوی ډېر ډلو ته راغلي دي کمښت به پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړ. هر څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسی کولی. شتمنی کنګل او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کیږي. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعده او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ کیښود. نوموړی په 1994 کال کې د جمو کشمیر په سرینګر کې د هندي ځواکونو له لوري ونیول سو. د دغه ډلې غړیو په 1999 میلادي کال کې له هنه د نیپال پلازمینې کټمنډو ته تلونکې الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز و ښکته کړه. د هند حکومت مجبور شو چې د تښتول شویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشی کړي، چې له ازادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه. افغان چارواکي وایي چې دغه ډلې په 1994 لمریز کال کې په بلخ کې د هند په قونسلګری باندې په حملې کې لاس درلود. تر ډېره جیش محمد ډله په هند کې په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. دغه ډلې د روان میلادي کال د فبروري په 15 په کشمیر کې د 40 هندي سرتیرو د وژلو مسؤلیت منلی وو. هند او پاکستان هم په تور لیست کې د مسعود اظهر له شاملولو هرکلی کړی. بلخوا د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې دولت وزیري وایي چې په تور لیست کې له شاملېدو وروسته پاکستان باید مسعود اظهر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
په ډېرو باندې تو بندیزونه ولګېږي، مګر بیا په پاکستان کې فعال وي، پاکستان ور سره مرسته کوي، په ښکاره باندې ور باندې بندیزونه وي، مګر په خفا کې یا په پټه کې د پاکستان حکومت یا نظامیان یا ایسای ور سره مرسته کوي. نو کله په حقیقي توګه باندې وي په افغانستان تاثیر ډېر دی، دوی کمزوري کیږي او په افغانستان کې د سولې سره مرسته کولی شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له جیش محمد ډلې سره په خوا کې یو شمېر نورې پاکستانی تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعال دي چې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې شامل کړای شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سیګار هغه رپورټ سم نه دی چې وایي 2019 میلادي کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر 130 کې لوړ شوی. د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو کلونو په مقایسه پر روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو د تلفاتو او مرګ ژوبل شمیر راکم شوی. مرسلین ارسلا په کابل ښار کې د یو وژل شوي سرتیري کور ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی.
روزان کریم رحیم گفته که بیست ایواز بعد دین دادن یارم بو سوز دادن مد اخرت بچای مردم کله گیش لخ بگی شد بو بچای مر شاید قرامان
دول اس رازی کی گی چی دی کورانی خپل زوان غړی له لاس ور کړی. خو درد او غمی لا هم د کورانی په غړو کې لورای احکاری. بهرودین د زنګړو سواکونو پلیکو کې دند تر سره کوله. ټاکل شی و چې دای به ډیر شر د شون نوې پړاو پیل کړي. خو دای په هغه ورځ په وزن مرګی بریک کې وژل شو چې د کورنۍ غړي د کاکا کرا د د کوژدي په مرکه ورغلی وو. د بهرودین مور خپل زوی اتل بولی، خو پر حکومت نیوکه کوي او وایي چې مرستې دې پر خپل ځای وي. حتی تر دې دمه حکومت ورسره غمرازي هم نه ده کړې.
میگم ندارم بچه‌ی تم گپ بزنه. چی میخوای؟ ما خدا و دولت میخوای که مخونه نداد.
تو وایم زموږ سرمایه او ټوله هستی یوړه. د مور نازنین او اتل زوی ته مې کوژده کوله. هماغه ورځ خپل ورور ته ټلیفون وکړ چې څنګه شو. بیا یې ماته زنګ راووه چې زخمی شوی دی. خو وروسته یې راته وویل چې بهرالدین زوی دې شهید شوی دی. زوی مې د وطن لپاره شهید شو. زوی مې د خلکو د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ.
د بهرالدین کورنۍ وایي چې هغه د مخابراتو په وزارت کې د وسلوالو په محاصره کې ایثار خلک ژغورل چې وسلوالو وواژه. پر مخابراتو وزارت له برید څخه چې د دوو ښځو په ګډون لس تنه وت کې ووژل شول لس ورځې تیریږي. خو د بهرالدین مور او پلار چې خپل د ګټې زوی ورکی له لاسه ورکړی لا هم د غم پر ټغر ناست دي. د بهرالدین پلار محمد ضیا وایي کله چې دی د پولیسو 220 روغتون څخه د خپل زوی د مړي انتقال ته ورغی، نو دې روغتون ته یوازې له یو ولایت څخه د سرتیرو 15 مړي ور وړي وو.
زوی مې موږ له بدخشان څخه کابل ته راوستو. ویل هلته جګړه ده، پریشانه یم چې ټپي یا ونه وزل سي. له 10,000 افغانیو معاش یې د کور کرایه ورکوله. زما ټوله تمه هغه ته که مې کوژده ورته کړې وای نو په زړه کې به مې ارمان نه و پاته. هر ورځ لسګونه ځوانان زما یو زوی دې هم له دې وطنه قربان.
د دې ځوان سرتیري پلار وایي کیدای شي بهرالدین د لسګونو هغو سرتیرو له ډلې څخه وي چې هر ورځ په ولایتونو کې وژل کیږي. ومغوښتل چې د دې کورنۍ په وړاندې د دولت د بیغوري په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو له هڅو سره سره بیا هم بریالي نشو. د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د څار ادارې مشر جان سوبکو په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې د تیر کال په پرتله د 2013 کال د دسمبر میاشتې له نیمایي بیا د 2019 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې د افغان ځواکونو د تلفاتو په شمیر کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړ شوی چې که د سولې مرکچی پلاوی له طالبانو سره د سولې د هوکړې په تضمین کې پاتې راشي نو افغان ځواکونه به په سختۍ افغانستان او افغانان په خپل کنټرول کې وساتي. د سیګار په راپور کې داسې مهال د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه اندېښنه ښودل شوې چې په وروستیو میاشتو کې په ګڼو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو په پایله کې د دې ځواکونو د تلفاتو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل، فاریاب، بدخشان او جوزجان هغه ولایتونه دي چې په روان مریض کال کې د درنو جګړو شاهد وو او په یادو ولایتونو کې د افغان ځواکونو تلفات له یو لړ غبرګونونو او اندېښنو سره مخ شول. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل په ځینو ولایتونو کې ګواښونه تاییدوي خو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډیروالي خبره نه مني.
تلفات په حق له چې د گزارش خبر شوې ده د زه تایید کوم نه ځکه چې موږ خپل گزارشو باندې کار کوو. د تلفات په حق له د گزارشونو موږ ترتیبو فیصدی باسو دیش په سلنه کې د ډیره لوړه کچه ښیي د زه نه تایید کوم ځکه چې د پوخا په پرتله زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د پوخا په پرتله اوس ډیر پیاوړي شوي دي. زه وایم کمه شوې ده.
دفاع وزارت وی د تیر کال په پرتله سږ کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر رقم شوی خو په دې اړه کره شمیر نه ورکوي. د ښاغلي منګل په خبره اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او د دې عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
ګلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. ایران ویل له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او قطر د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه هم کړې. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو په اړه به نور معلومات له عصمت ساروان څخه اورو.
ایران ویل سعودی عربستان، متحده عربی امارات او د هغو له متحدانو سره شی اړیکې غواړي او له هغو وغوښتل چې له قطر سره کړکیچ پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا شی اړیکې لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په دیالوګ کې خبرې کولې هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د ایران او سعودي ترمنځ پر سیمه د نفوس پر سر سخته سیالي روانه ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او نیابتي جګړه یې جاري ساتلې ده. سعودی عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدی چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودی عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ورور له ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر پر سعودی عربستان په غوسه شوي و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړ. په 2019 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره سوداګري او ډیپلوماټیکي اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلي شوي خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوي دي. اوس سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکو د جدي بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر شخورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت وموند چې د جدې له بندره اویا کیلومتره لرې وو او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپاره ماڼوګان او عمله یې چې څلری ویشت یې ایرانیان ول وژغورل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د محکمو نشتوالی او په دولتي محکمو کې د فساد زیاتوالی د دې سبب شوی چې خلک د وسلوالو طالبانو محکمو ته مراجعه وکړي. حبیب الرحمن تاثیر پاړه رپورټ لري.
د غزنی اوسیدونکو مدني فعالان او د ولایت شورا غړي وایي د پخوا په پرتله په اوس وخت کې زیات خلک خپلې قضیې د دولتي محکمو پر ځای په وسلوالو طالبانو حلوي. دوی د دغه کار د زیاتوالي لامل په ډیری ولسوالیو کې د محکمو نشتون او په دولتي محکمو کې لوړ فساد یادوي.
زما نوم سیف الله ده. دا چې خلک وسلوالو طالبانو ته مراجعه کوي خپلې قضیې هلته حلوي، یوه لویه او عمده ستونزه دا ده چې یوه فاسد ترین اداره هغه عمده محکمه ده، عمده څارنوالۍ دي چې په یوه وړه موضوع لتانه پیسې غواړي، لتانه رشوت غواړي، نو خلک مجبور دي.
زما نوم محمد رحیم ده، د اندړ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د غزنی اکثره ولسوالۍ سي پښتون میشت دي، هغه سقوط دي، محکمې نسته، ملکي ادارات په عمومه ډول باندې نسته. همدغه وجه ده چې عام خلک خپل قضیې طالبان ته وړي او فیصلې طالبان ورته کوي.
دا غزنی د ولایت شورا غړی اسمت الله جمرادوال بیا دغه کار لامل د دولتي محکمو په ناحقه پریکړو او د دوسیه په ځنډ پورې تړي. ازادي راډیو ته وویل دغه لامل د صحرایي محکمو ته د خلکو په شمیر کې ورستر بلې زیاتوالی راځي.
دلته دوسیه په کلونو په میاشتو باندې ځندیږي او خلک خپل حق هم یي چې کور راځي باید د په جیب کې درې څلور لکه روپۍ ونه لري، هغه دوسیه نشي ګټلی. نو دوی په دغه خاطر توجه هلته کوي که څم هغه مشروعیت نه لري، ولې خو دوی په دې خوشحاله دي چې هغه خلک له دوی نه د پیسو غوښتنه نه کوي.
بل لور ته د غزنی چارواکي د خلکو او ولایتي چارواکو دغه اندېښنې بې ځایه بولي. د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي په دې کې شک نشته چې دولتي محکمې دې له فساد څخه خالي وي، خو بیا هم خلک ټولې قضیې دولتي محکمو ته وړي او ځینې وړې ستونزې په وسلوالو طالبانو قومي مخورو خلاصوي. ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې د غزنی والي وحید الله کلیمزي لا استیناف محکمې څخه لیدنه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې باید د خلکو کارونه پر وخت او پرته له کوم فساد څخه خلاص شي.
کورنی مسائل دی، ځینې ټولنیز مسائل دی، وړو وړو جنجالونه دي، دغه یا وسلوالو مخالفینو ته مراجعه کوي د حل لپاره، یا هم په اصلاح قومي جرګو ته مراجعه کوي. دوی په عادي پیښو کې مراجعه نه کوي. کچیر قانوني او لوی پیښ او لوی موضوعات سل فیصد ولسونه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، ځکه چې هغه بیا مغه قانوني فزیکي اسنادو ته اړتیا لري په کندو کې ثبتېږي.
لا دې څخه پرته ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې په غزنی ولایت کې عدلیه او قضایي ارګانونو د خلکو پر وړاندې خپل باور له لاسه ورکړی دی. دوی وایي مرکزي دولت باید دې ته پام واړوي تر څو محکمې بیرته له لاسه ورکړی حیثیت خپل کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه یو مایبیم، لوګر نه خبرې کوم. زه د ټولو مایبینو درد درته وایم، د ټولو مایبینو مصیبت درته وایم. د مونږ غاک تر والی پورې ورسوي، د لوګر له والی پورې. زه دا نن تلاله یم نوبت د محمد اغې د لوسوالۍ ده، د نورو لوسوالۍ خلک مخکې کوي د رشوت په زور باندې. د ټول کارونه ناروا کېږي، د نورو لوسوالۍ خلک لاسي باد له ماتیمه د رشوت په زور باندې. د مداغې خلک زیو راځي، نن پنځمه ورځ ده چې مونږ زو ورځو. د مونږ ته داسې نه وایي چې د تاسې په دغه ورځ نوبته چې کمپیوټر یې پیدا کړه مصیبت تر دور شو بس لیدنه خو مخکې ښو چې د قلم کارو خلک به په یوه ورځ خلاصول. دا مصیبت په کوم ځای کې ده چې خلک په پنځو ورځو کې نه خلاصېږي؟ بس ورځ چې خو دې سړي ته وایي چې په دغه ورځ راسه، یا دغه دوشنبه یا بله سې شنبه راسه. د ورځ خو دې سړي ته معلومه کی کتابچې دې میز په ساري کې دې چاته نه وایي چې په دغه ورځ راسه. نوبت به در ورسېږي، نوبت به در ورسېږي. خلک یې تباه کړه، خلک یې له کرا وخلاص کړو چې دغه دې ما پیغام والي ته ورسوي. نورم په مخه ښه
د رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالۍ د پنجاب د اجختر خان د کلي څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کوره زیاته کم اوبه وړي دي، سیلاب وړي دي، پر موږ باندې سیل راغلی دي. زموږ حال و مال ټول شی رسخوړی دي، حتی موږ خپل د پښو څپلۍ مونه دي ایستلي. زموږ کوچنیان وبو وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول وګوره سولي خوراکي ټول شي وګوره سولي دي. نو زموږ د غزارې تر دولت پورې ورسېږي چې موږ دې باید کومک راکړي. که کومک موږ ته نه کړي، موږ د سخت مشکل سره مخامخ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي دروري.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلانه شي، د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. په همدې حال کې د اجرایي ریاست ویان وایي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د دې جرګې په وروستۍ برخه کې ګډون ونه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پودزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان د سولې د مسالې په اړه خبرې وکړې. د غزنی چارواکي وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په تازه هوایي بریدونو او د افغان کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې د کوټې شورا د دوو غړو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي. طالبان بیا دا ادعا نه مني. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندرګي کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه نن وشغورله. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چینایي چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجیان کې د مسلمانانو د ځورولو، د هغوی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق په برخه کې له خاص سیستم څخه استفاده کوي. او د امریکا د عدلي وزیر د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي دي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر ریپورت په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي.
دوستان اوس هم فیروزه عزیزی څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې په کابل کې د وشو د پیل شویو سیالیو په لړ کې نن د کابل او جوزجان او هرات او تخار لوبلر ترمنځ سیالي وشوې. د دې کې دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل
د هرات ولایت لوبډله د تخار پر وړاندې او کابل هم د جوزجان ولایت لوبډله پر وړاندې د لوبې ګټونکي شوې.
نوموړي دا هم وویل چې دې سیالیو ته د 9 ولایتونو او ایران او پاکستان نه کډوال لوبغاړي راغلي چې 8 ورځې به دوام وکړي. هغه یورش وایي چې د وشو سیالیو د جوړېدو هدف د افغانستان د وشو ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل دي. د غور ولایت ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د غوره لیګ فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د فوټبال فدراسیون مشر امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی چې د روژې میاشتې تر پایه به ختم شي.
دا د غوره لیګ سیالۍ دي چې د اتو لوبډلو او 160 لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د ارش لوبډلې د کوهستان فیروزکو لوبډلې ده درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاروالۍ لوبډلې 1-0 پر وړاندې فیروزکو لوبډلې ته ماتې ورکړه.
نوموړی وایي دا سیالۍ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیل شوي او هدف یې د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل او د ځوانانو ظرفیت لوړول دي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن شپه ممبئی انډینز او سن رایز حیدرآباد لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر لري شي. دا سیالي د افغانستان پر وخت 9 بجې د هندوستان په ممبئی ښار کې ترسره کیږي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا چنای سپر کینګز دلی کپیټلز لوبډلې ته په مات ورکولو سره د سیالیو د جدول لومړی ځای خپل کړ. چنای لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته 180 منډې هدف وټاکه چې دلی لوبډلې یاد هدف پوره نه شو کړای او په 18 اور کې د ټولو لوبغاړو په سپېدو سره اله 99 منډې وکړي.
دوستانو سپورتي خبرونه و فیروزی عزیزی در توړاندې کړل. تاسو زموږ غږله ساده یې راډیوونه اوري. اوس مخکې لدینې چې ونیز پروګرامونه تبر شو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادې رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړې پروګرام او کور کلی در توورو راځي چې اسمت ساروان ته وښو شو. د مو د سامسونګ د کمپنۍ د یو نوی نوښت نه خبرې چې د تلویزیون په برخه کې دی.
سامسونګ د نوي نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ. ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي، خو دا لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړی شي. دا تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي. دا تلویزیون چې سیرو نومیږي په جنوبي کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی، ځکه چې اکثره شیان د موبایل له لارې ګوري او اوري. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي. د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي، ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انسټاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي. دا تلویزیون د آیپاډ او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېدای شي. په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې تر پایه په جنوبي کوریا کې بازار ته راووسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
ترنو دوستانو سلامونه میومنئ. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو د مثبتو پیښو په حقله راپور لرو. پولیو یا په ماشومانو کې ګزارن هغه صحیح ستونزه ده چې لا هم په هلمند، اروزګان او کندهار کې ماشومان ورسره مخ دي. د پولیو په حقله به د خلکو نظرونه هم واورئ او د پولیو د خطرونو په حقله د ډاکټر مرکه هم درته وړاندې کوو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
ارل دی چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او نړیوال سی سازمانونه د پولیو د منځورلو لپاره هر کال هلې ځلې کوي، خو بیا هم په یو شمېر ولایتو کې د پولیو مثبت پیښې لیدل کیږي. د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوي مسول میرجان رسخ په سګنی میلادي کال کې د پولیو د مثبت پیښو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
امنیتي ستونزې دي او د کمپاین مخنیوي سوای دی، مخصوصا په جنوبي حوزه کې. دا یو کال کېږي چې د سیمه کې زموږ کمپاینونه نه تطبیقیږي. ویروس بیا راځندای سوای، ویروس بیا مقاوم سوای دی. دغه د پولیو ویروس اوس د ګردش او د انتقال په حال کې دی. د دې په نتیجه کې د میلادي کال د پیل نه را په دې خوا تقریبا شپږ مثبتې پیښې موږ لرو، چې دوه په هلمند ولایت کې دي، دوه په اروزګان ولایت کې او دوه هم په قندار ولایت کې. بیا هم زموږ تشویش او زموږ اندېښنه هم همدا ده که خدای مکړه دا وضعیت په همدې شکل دوام ومومي، یعنی د کمپاینونو مخنیوی وشي او کمپاینونه سیمو کې تطبیق نشي، بیا به هم د پولیو د مثبتو پیښو شاهد موږ په دې سیمه کې اوسېږو.
په کومو ولایتو کې چې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي، هغه د افغانستان نام نسیمې دي، ځکه چې د پولیو ضد واکسینونه په منظمه توګه نه دي پکې تطبیق شوي. همدا وجه ده چې د پولیو پیښې لیدل کیږي. افغانستان، پاکستان، نایجیریا هغه هیوادونه دي چې د پولیو د مثبتو پیښو له وجې سخت تر فشار لاندې دي. هغه هیوادونه چې په دې توانېدلي چې پولیو له منځه یوسي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا، د خپل ځان لپاره لوی وخګنی. راسخ وایي چې په غوسی مو کې چې لا هم د پولیو مثبت پیښشته، د دوی د پولیو ضد پروګرام له دوه ننګونو سره مخ دی.
افغانستان په یو محدوده جغرافیه کې چې هغه جنوبي حوزه ده، دلته دغه د پولیو ویروس هل تر اوسه هم سرایت لري او شتون لري او ماشومان پرې اخته کیږي او ماشومان پرې د دې ناروغۍ له امله معیوب کیږي او د تل لپاره د فلج ناروغۍ سره اخته کیږي. د افغانستان د نورو سیمو نه الحمدلله دغه ویروس تغر را